أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورنو دديفته نم أو عنوان با داسي ووايو عزت چال ردي خدما خطر دي چې د فتې په بحث او مضمون شروع وسی باید پوسو چې عزت چی شي دی او عزیز و چاته ویل کیږي. عزت یعنی څه؟ عزت د ضعف او ذلت مقابل دی. عزت یعنی عظمت، کرامت، شرف، قوت، نصرت او غلبه. عزيز يعني عظيم، كريم، شريف، قوي، غالب او كامياب. عزيز وهذا چاته ويل کیږي چې نه هیڅ شي او نه هیڅ څوک پر غالب کېدلای شي. عزيز و پاچاته ويل کیږي ځکه دی د خپل مملکت پر ټولو خلقو قوي او غالب دی. عزيز و هغه لوړ ذات ته ویل کیږي چې نه څوک ورسېدلی سي او نه څوک پر غالبه کېدلی سي او نه د هیڅ کار د کولو څخه عاجز وي. نو ځکه د اسماء الله الحسنا څخه یو هم د العزیز جل جلاله اسم او نوم دی. ځکه دی عز وجل پر خپلو ټولو مخلوقاتو قوي او غالبه دی. نو عزت چا لره دی؟ الله عز وجل را. او عزيز سوكتي الله جل جلاله. الله عز وجل ده قرآن مجيد بدير مبارك آياته كي فرماي فإن العزة لله جميعا او بعد سورة يونس ببنزش بيت نمبر آيات كي فرماي ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. او بیا د سورۃ فاطر په لسم نمبر آیات کې فرمایي من کان یرید العزه فلله العزه جميعا. په دې ټولو آیاتو کې عزت چاله رسو؟ یوازې او یوازې الله جل جلاله لره. خو د سورۃ المنافقین په اتم نمبر آیات کې رب عز وجل فرمایي ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين. يعني عزت الله لرضي او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لرى عزتي او مؤمنان لرى عزتي. نو عزت جعل رسو ذات عزت ده الله تعالى دي ترهغه ورست عزت هغه چاله رضي چې ده الله عز وجل سره تعلق او علاقه لري چې درجه پر درجه د تعلق او علاقه پر اندازه د عزت مرتبه او درجه فرق کوي. چې په اوله درجه کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی او بیا نور مؤمنان دي. او اوس راسي چې په عزیز هم ځان پوکو او په خبر سو چې عزیز څوک دی. نو بدا عزيز په متعلق هم په قران مجيد کې یو څه بحث او څېړنه وکړو. ورونو د الله عز وجل د اسماء الحسنا د جملې څخه عزيز الحكيم وصل ورشتواره په قران مجيد کې ذکر شوی دی. عزيز الرحيم درلس واره په قران مجيد کې ذکر شوی دی. قوي العزيز واره په قران مجيد کې ذکر شوی دی. عزيز العليم شپج واره ذکر سوی دی. عزيز ذو انتقام څلور واره ذکر سوی دی. عزيز الحميد دریوار ذکر سوی دی. عزیز الغفار دریوار ذکر سوی دی. عزیز الغفور دووار ذکر سوی دی. عزیز الكريم یوار ذکر سوی دی. عزیز الوهاب یوار ذکر سوی دی. عزیز الجبار یوار ذکر سوی دی. عزیز مقتدر یوار ذکر سوی دی. چې دا ټوله نه اتاواره عزیز په قران مجید کې ذکر سوی دی. نو عزت الله عز وجل رسول او عزیز هم الله عز وجل دی. اوس چې د عزت او عزیز په معنا پوسو، د عزت خاوند او عزیز مو وپیژندی، نو راسی چې د فتوی په اصلي مقصد او بحث شروع وکړو. محترم ورون، د نن ورځې څخه تقریبا 1430 کاله د مخه محمد ابن عبد الله النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم په مقام کرمه کې د صفا د غونډي پر سر ژغ وکي: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. يعني ايه خلقه زو تاسي طولت دهغ الله ده طرف رسوليم كدمزكو او آسمانو مالك او پاچادي بيل ده عز وجل سخب الحق معبود نست دي عز وجل وجل او جوان دي كوال كوي نو پر الله او دهغ جل جلاله پر رسول نبي الامي ایمان راوري پر هغه رسول چې پر الله او د هغه پر کلماتو ایمان راوړی دی او د الله د رسول متابعت وکړي چې وسمې لارې ته به هدایت کړه سي. ورونو، دغه اعلان، دغه دعوت، دغه بلنه هغه کامل او جامع دعوت وو چې د ټول کون د تیر سوي تاریخ ژوند او راتلونکي ځلانده سهار په مابین کې یو فاصل او عازل وو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په دغه اعلان سره ټول کون روشانه کړ. دا د نوی عالمی نظام د پاره یو ښکاره او واضح اعلان وو. دا داسې نظام نو لکه نن ورځ چې ځینې اشخاص د نوی عالمی نظام اعلان کوي، بلکې دا داسې عالمی نظام او قانون وو چ جوړونکی علیم الخبیر جل جلاله، رسولکی او اعلانونکی محمد البشیر النذیر صلی الله علیه و آله و سلم. هغه محمد صلی الله علیه و آله و سلم چې الله عزوجل ورته فرمایي: و انک لتهدی الی صراط مستقیم، یعنی بشک ته خامخه وسمي او مستقيم لارته د خلق راهنمایي کوي. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض، دهغه الله ولارته راهنمایي کوي چې هغه الله د ټول هغه شیانو مالک دی چې په مځکه او اسمانو کې دي. د دې نظام کتاب بشري قوانين او د ساطر نه و، کتابيه القرآن الواضح النور المنير الشفاء لصدور و هغا قرآن چه الله عز وجل ده هغا ببارك فرمائي: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني بشك ده قرآن هداية أو لا شوونا هغي لاري تكوي چه هغا دير سما صافة شاء أو برابر ده. أو ده دي نظام لشكر داسې پوج نو چې د خپلو خواهشاتو او شهواتو د پاره ژوند کوي، بلکې فوج او لشکر یې مهاجرین او انصار و. هغه چې الله عز وجل د هغو په باره کې فرمایي: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يعني ده مهاجرين او انصار سخه هغه ده مخني او اولني ایمان درلودنکي او هغه کسان چې د دوی متابعت یې پنيكي او احسان سره کړی دي. الله جل جلاله د دوی څخه راضي سوی دي او دوی د الله جل جلاله څخه راضي سوی دي. د دې نظام د نورو د وطنو او ثروتو نیول او غصبول نه و مقصد، بلکې د نور او هدایت نشرول او خپرول یې مقصد و. د خلقو په مابین کې د رحمت او شفقت، د وسیلې او محبت روابط درلودل او ژوند کول یې مقصد و. لکه الله عز وجل چې فرمایي وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، يعني اي محمد صلى الله عليه واله وسلم موږ نه یې لېږلې ته مگر رحمت د ټولو عالمیانو دپاره. خیر، ورځې دې تیریږي، اسلام نشر سو او پر مځکه اسلامي شریعت جاری او حاکم وګرځېدی. مځکه په اسلامي او محمدي نور او عدل سره ډکه سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رحلت وکړي، پر دغه حال وختونه تیر سوه. د وخت په تیریدو سره په مسلمانانو کې قرار قرار فساد او سرکشي پیدا سو، فسق او فجور نشریدی. د هغه عزت او دبدبې په عوض په مسلمانانو کې ضعف او ذلت پیدا سو، تر څو چې دغه یو موټی او قوي امت مسلمه ونړېدی او وپاشل سو. حال دا چې د دې امت سره د نصر او عزت ټول امکانات موجود و، مگر بیا هم ټوک ټوک او وپاشل سو. نور ملتو وخوړي، امت مسلمه لکه هغه مریض سړی ثروت او مالی شرق او غرب په خپل مابین کې سره تقسیماوه. پس له څه وخته بیا یو مبارکه اسلامي ویشتیا په وجود راغل چې امت مسلمه ته انتباه او بیداری ورکول. د مسلمانانو زخم مخ پر جوړې دوسو، پزوانانو کې حماس او احساسات ژوندې سو. په امت مسلمه کې بیا د عمل او رغبت پیدا سو چې د عالم مشري او سرداري د اسلام او مسلمانانو وي. ورون، تاسو ته معلومه ده هر ملت چې پرمختګ او ترقی غواړي، د عالم قیادت او مشري غواړي، هغه ملت ویو شعار ته ضرورت لري. خامخا باید په یو هدف پوری لاس ونیسي، په یو شي ونازیږي. هر مترقی ملت چې د عالم د مشري او سرداري کوشش کوي، په یو شي او یو شعار پوری لاس نیسي، او هغه د ځان د عزت، نصرت، قوت او غلبې سبب ګرځوي. د مثال پر قسم، کم وخت چې جرمني پر ټول عالم د غالب کېدو کوشش کاوه، شعار یې داو المان تر ټولو لوړ. همدارنګه د ایتالیا شعار تر ټولو لوړ ایتالیا. د انګریز او بریتانیا شعار بیا بریتانیې باداری او حکمرانی کوه. مگر نن ورځ د امریکا شعار نمبر 1 په هر شي کې غواړي چې اول وي. نو د هر ملت د پاره هلته یو شی شته چې په هغه سره ځان معزز کړي، د خپل اعزاز د پاره یو هدف او یو شعار اجدي. دا ولی؟ دا د دې د پاره چې د دغه هدف او شعار حاصلول د خپل اولادو په مغز کې ټینګ او حتمی کې، چې دوی د دغه مجد او شرف د حاصلولو سره تعلق پیدا کړي، خپل ویني او خپل ارواحونه د دغه هدف د حاصلولو د پاره قرباني کړي، او د خپل ملت د خیر، اعزاز او سعادت لپاره کوشش وکړي. هر ملت او نظام دا کوشش کوي چې خپل نوي نسلونه، خپل اولادونه د عزت، د مجد، د فخر په امیدو پورې وتړي، او د هغه امیدو د حاصلولو لپاره خپل کوششونه جاری وساتي. مگر هیڅ نظام، هیڅ ملت دغه کار په هغه اندازه سره نه دی کړی لکه دین مبین اسلام چې د خپل پیروانو او متابعینو د پاره کړی دی. ځکه هغه امت چې دی پوهیږي چې د کرامت او شرافت، عزت او حرمت الله عز وجل په خپل پخوانی علم کې مقدس کړی دی او په خپل مکرم کتاب قرآن مجید کې تسجیل کړی دی او فرمایي کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی ای محمدی امت تاسو تر هر هغه امت چې د خلقو د پاره رئیس تلسوی دی خیر او بهتر یاست. یعنی ای مسلمانانو، الله جل جلاله تاسو تر ټولو امتو ښه او بهتر ګرځولی یاست. الله عز وجل موږ تر هر چا لوړ بللی یو. دا کم شرف کم عظمت دی چې الله عز وجل راته فرمایي چې په ټول تاریخ د زمانې په اوږدو کې تاسو خیر د امتو یاست. دا شاهدی د خالق الزمان شاهدی ده. دا شاهدی د ټول بشر د خالق شاهدی ده. او بیا هم الله عز وجل د سوره البقره په یو سل درس لوشت نمبر آیات کې فرمایي وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني هم دغرنگ مجتاسي يوغره او مختار دل گرزولي است. کسا هم د وسط معنا اعتدال ده، مگر د وسط ترجمه مرکزیت ارتفاع لوروالی او عزت هم دي. امتي مسلمات داسي امتي چې عزت يا رب العالمين د عزت څخه دي. الله عز وجل ده سورة المنافقين بأتم نمبر آيات كي فرماي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، يعني عزة الله أو رسول الله أو مؤمنان لرده. نو هر حق تسوك چه دغا وصف أو تعرف هغتر هر چه ده عزة ور أو لايق دي. زكا ده دوي ده دنيوي أو أخروي عزة شروع پرباني عزة سركيش. د یو مسلمان شعور که په دغه عزت پورې تعلق پیدا کړي هغه لوړیږي او لوړیږي تر څو چې د عزت وقمم او لوړې درجې ته ورسیږي. ځکه اسلام و امت مسلمه ته غایه او مقصد معلوم کړی دی. په یاد یې ولري چې عزت تفاخر او تکبر نه دی، بلکې د عزت سرچشمه د خیر څخه ده. عزت ته هغه وخت عزت ویل کیږي چې بشر ته د خیر او فایده ورسیږي. او الله عز وجل هم هغه وخت موږ غوره او بهتر د امتو بللی یو چې دغه خیر را پکښې موجود وي. ځکه الله عز وجل فرمایي کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله، یعنی تاسی تر هر هغه امتو چې د خلقو د پاره رئیس تلسوی دی ښه او بهتر یاست. دا څه وخت موږ ښه او بهتر یو؟ اول دا هغه وخت او په دې سبب چې تاسی په نیکیو سره حکم کوي او د بدۍ څخه منع کوي او پر الله جل جلاله ایمان لري. یعنی تر کومه وخته چې تاسی خلق په ښو کارو سره امر کوي او د بدو کارو څخه منع کوي تاسو بهتر د امتو یاست. نو د فضیلت او شکر کومک او د رزالت بدو کارو منع کول د امت مسلمه هدف او مقصد سو. او اسلام خپل پیروان و دغه عمل ته تشویقوي. مگر نن ورځ چې کوم ذلت و مسلمانانو ته پیښ دی او موږ په هغه سره اعتراف هم کوو، نن ورځ ټول غیر مسلمه امتونه او ملتونه زموږ د دشمنی اظهار کوي او راته یو لاس دي. سره له دې چې موږ د مجد او عزت امت یو، د همیشني مجد مقومات لرو، بشماره عده او امکانات لرو، بشري عدد مو تر حساب تیر دي، خو بیا هم د هغه چا د طرفه ذلیله کیږو چې الله عز وجل پر دوی ذلت او مسکنت لیکلی دی. الله عز وجل فرمایي وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله. ايا د الذله د پاره ذلیل سو؟ ولا حول ولا قوه الا بالله. مگر عظیم اسلام همیشه مشتدار یادوي. په هر اندازه چې ضعیف سي، هر څونه دردونه او زخمونه چې درته پیښ سي، هر څونه چې شکست وخوري او مات سي، بیا هم پراخ او لوی امیدونه مه هیروي، مه نا امیده کیږي. الله عز وجل د تاریخ په اوږدو کې په دغه امیدو سره د مؤمنانو کومک کړی دی. الله عز وجل د سورة القصص په 15 نمبر آیات کې فرمایي: ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض. يعني او زموج د دې اراده د منت او احسان پر هغو کسانو کشیږدو، یعنی د هغو کسانو سره احسان وکو کم چې دوی په مځکه کې ضعیف سوي دي، او دوی امامان او حاکمان وګرځوو، او دوی وارثان وګرځوو، او دوی ته په مځکه کې قدرت ورکو. دا د رب العالمین عز وجل وعده ده. که څه هم موږ شکست وخورو، پر شا ولاړ سو، که څه هم موږ د خپلې کامیابۍ دپاره د امید یو کلکین هم نه وینو، باید د الله عز وجل دا قول هیر نکو چې فرمایي: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. مسستیږي، مخفه کیږي، او هم تاسو غالبه یاست که چیرې تاسو په حق سره مؤمنان یاست. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. كتير تاسيت زخم ورسيج بتحقيق دا كفار وقوم تهم ستاسي بمثل زخم رسيدلي دي، أو دا ورزي مش دا خلقو بما بينكي سرا ألا ورا ألا كلز مجبي كلا بأبر مجبي كلا خفاسو كلا خوشيز مجبي. تر کومه وخته چې جهد او کوشش وي، تر کومه وخته چې سرشندنه او مالشندنه وي، تر کومه وخته چې د تغییر راوستلو د پاره محاوله او کوششونه وي، مه نا امیده کیږي. دنیاوي امور د سلوغې په شان دي، کله لوړه او کله کښته وي، هیڅوک پر یوه حال نه پاته کیږي. مګر هلته بیا پاته کیږي که زموږ ایماني قواوې ضعیفه سوې، که موږ د نصرت او کامیابۍ اسباب پرېښول او د ذلت ژوند مو اختیار کړي، تر کومه وخته چې موږ د تغییر راوستلو دپاره کوششونه جاري وساتو، هلته د کامیابۍ او نصرت امیدونه سته. دا باید په یاد ولرو چې تغییر راوستل اول او آخر د رب العالمین الله عز وجل په قدرت کې دي. مګر هو الله عز وجل د دې دین د پاره دا خوښ او بلل چې د بشر په جهد سره محقق او موجود سي. نو پر موږ یو څه کول لازم دي. دا لازمه ده چې سرشندل او قرباني ورکو. دا لازمه ده چې کوشش جاری وساتو. دا لازمه ده چې د اسبابو څخه کار واخلو. الله عز وجل د سوره الرعد په 11 نمبر آیات کې فرمایي: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يعني بشكك الله عز وجل دهث قوم حالت التغيير نور كوي حاليا نبدلوي ترسوچ دوی دخپل زانو په حالت کې تغیر را نولي رون شب توجسي. الله عز وجل قادر دي او دا قدرت لري چې اسلام تو فرمایي سود الارض دمزكي حاكم او امير وګرزه او همداسه وسي. الله عز وجل قادر دي چې د کون ففرمایلو سره زموږ دشمنان ته شکست ورکړي او بیرته موږ د مځکې حاکمان او امیران وګرځوي. الله عز وجل د هیڅ کار د کولو څخه عاجز نه دی، مگر دا د الله عز وجل مشیت دی چې اسلامي دین بې له جهد او کوشش څخه د بشر نسی کامیاب. دا یې اراده ده چې دغه دین به د بشر په جهد سره معززه کیږي. نو خود د تغیر راوستلو څخه چاره نسته، او د تغیر راوستلو دپاره اولا دا لازمه ده چې موږ په خپلو ځانو کې تغیر راولو. حتی که زموږ دا ګمان هم وي چې د تغیر راوستلو دپاره هیڅ امید او علامه نسته، ځکه ډیر ځله داسې پیښه شوې ده چې په ځینو حالاتو کې به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو دا ګمان وو چې نه امید سته او نه د تغییر راوستلو ګمان. خو په دغه ځایو کې به الله عز وجل د دوی د فکر او ګمان څخه مخالف کارونه په اثبات ورسول. واوري د الله عز وجل دا قول واوري چې د سورة الحشر په دوهم نمبر آیات کې فرمایي: هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر. يعني دغه الله هغه ذات دی چې وی استل هغه کسان چې کافران سوي وه د اهل کتاب څخه د خپلو کورو څخه په اول استلو د دوی. محترم اوریدونکو، په دغه آیات شریف کې د بنی نضیر د یهودو و قصې ته اشاره ده چې هغه قصه مې د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم د سلسلې د درلسمې فتې په اول مخ کې په تفصیل سره بیان کړې ده، او دلته د مقصد پوهیدلو دپاره په اختصار سره بیانوم. هغه دا چې د مدینې منورې په شرقي طرف کې د یهودو د یوې قبیلې یو کلی و چې بني نظیر یا بني نظیر ورته ویل کېده. دې قوم ډېر ځوانان سړي او ډېر مالونه درلوده، او په ډېرو مضبوطو او لوړو کلاوو کې ژوند کاوه چې د خپل دولت، سړو او کلاوو په سبب یې ښه آرام او مطمئن ژوند کاوه، تر څو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مدینه منورې ته هجرت وکړي. په اول کې دغه یهودو د مسلمانانو سره د صلح او همکاري تړون وکړي، او دا فیصله یې وکړه چې موږ به هیڅکله ستاسې په مقابل کې د هیچا کومک نه کوو، بلکې په غم او شادي کې به سره شریک یو. دا معاهده وسوه. خو وروسته دغه یهودو غدر او خیانت شروع کړي. د مکې مکرمې د مشرکانو سره په پټه لیکنې او خبرې شروع کړې، تر څو چې د دوی یو مشر کعب ابن اشرف د تلویشتو نفرو په ملګرتیا مکې مکرمې ته ولاړې، او هلته د قریشو د مشرانو سره دا عهد او تړون وکړي چې موږ به د مسلمانانو سره دښمني او د وعدو مخالفت کوو. سمو دا وروسته د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په امر دغه کعب ابن اشرف د خپل غدر او خیانت په سبب د محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه د طرفه ووژل شو. خو بیا هم د بنی نظیر د یهودو د طرفه په پټه دغه د غدر او خیانت سلسله جاری وه، تر څو چې یو وخت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د څو تنو اصحاب کرامو سره د یو مسالې د حل د پاره د بنی نظیر و یهودو ته ورغلی، او دوی د موقع څخه په استفاده دا مشوره وکړه چې نن به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وجد، او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د وجلو بندوبست وکړي. مگر الله عز وجل خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم دغه د دوی په نقشه او حال خبر کړي، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانان د دوی د دغه غدر او خیانت څخه خلاص وو. مگر د دوی د دغه عمل په مقابل کې دوی ته د سزا ورکولو د پاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اسلامي لشکر جوړ کړي. کم وخت چې د مسلمانانو لشکر د دوی سره د جنگ کولو د پاره هلته ورغلی، یهود په کلاو ننوتل او دروازې وتړلې. مسلمانانو دوی محاصره کړه. ورونو ښه متوجه سي، په دغه وخت کې د مسلمانانو عدد لږ او اقتصادي حالت یې هم ضعیف و، مګر بالمقابل یهودو ډېر جنگي خلق او ځوانان درلوده، کلاوې هم ډېرې لوړې او مضبوطه وې، اقتصادي حالت هم ډېر ښه او قوي و. دوی کولای سوای چې د مسلمانانو سره هر قسم مقابله وکړي او مسلمانانو ته هر قسم تکالیف پیش کړي. مگر الله عز وجل د دوی په زړه کې بیر ور واچول، هیڅ د جنگ اقدام یې نسوای کولای. د کلاو د مابین څخه د صلح غوښتنه وکړه، او فیصله پر دې وسوه چې دوی به د مدینې منورې څخه وزي فراره کیږي به، او د منقوله مالو د وړلو اجازه ورته سته، لکه د کور او تجارت مالونه او سامان. خو غیر منقوله مالونه لکم ذکی باغونه کورونه او کلاویه د الله او رسول الله دی. اوس چې دوی د مدینه منورې څخه وزي د کورو او تجارت سامان او مالونه خو یې ټول ورسره واخیسته، حتی د کورو دروازې هم وکشه او ورسره واخیسته. نو خود د دروازو د کښلو دپاره دیوالونه نړول، او دا یې هم مقصد و چې مسلمانانو ته ثابت او آباد کورونه پاته نسي. نو دوی په خپلو لاسو کورونه نړول. ورونو، الله عز وجل په دغه آیات شریف کې و دغه واقعې ته اشاره کوي او فرمایي: هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر. یعنی دغه الله هغه ذات دی چې وی استل هغه کسان چې کافران سی وو د کتابیانو څخه، یعنی یهود، د خپلو کورو څخه په اول استلو. ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. ای مؤمنانو، تاسو دا ګمان نه کاوه چې دوی به د مدینه منورې څخه ووزي، او نه دوی دا ګمان کاوه چې دغه لږ او بې اسلحې مسلمانان دې پر موږ کامیابه سي. بې شکه چې موږ لره منع کوونکي کلاوې سته، خو پر دوی د الله عز وجل عذاب د هغه طرفه راغلی چې دوی د هغه هیڅ فکر نه کاوه. الله عز وجل د دوی په زړو کې بیره ور واچول. بیا نو څه وسوه؟ يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. دوی خرابول نړول کورونه خپل په خپل لاسو سره او د مؤمنانو په لاسو سره. دوی خو خپل کورونه د دې لپاره خرابول چې مسلمانان فائدہ ځنې وانخلي، او مسلمانانو بیا د دوی خزه او مرچلونه ور نړول. فاعتبروا يا اولي الابصار، بس عبرت واخلي اي د بصیرت او عقل خاوندانو. فاعتبروا يا اولي الابصار، دا الله عز وجل امر دي عبرت واخلي اي د بصیرت خاوندانو. هغه ذات چې په اولینو یدا کار وکي، هغه پر دې قادر دي چې د اخرینو سره هم دغه معامله وکي. کم وخت چې تاسو نه امید سي او دا ګمان وکي چې د دوی اسلحه د دوی ساتن کې دي، الله عز وجل به د هغه طرف ورته راسي چې د دوی به هیڅ په خیال کې نه وي. د دوی په دننه کې به شکست پیدا کړي، په زړو کې به بیر ور واچوي، تر داسې اندازې چې خپل کورونه او مرچلونه به په خپل لاسو سره نړوي او خرابوي. الله اکبر! د الله عز وجل پر قدرت هیڅ شی نسي غالبه کېدلی. فقط هغه یوازنی شی چې موږ ضرورت ورته لرو هغه دا دی چې د الله عز وجل سره واوسو، د الله دپاره ژوند وکړو. ان تنصروا الله ينصركم، که تاسو د الله عز وجل د دین کومک وکي، الله عز وجل بس تاسو کومک وکي. ويثبت اقدامكم، او تاسو قدمونه به ثابت کی په جنگ کې به بری او نصرت درکی. موږ ودغه شي ته اړ او محتاج یو چې خامخا باید صبر وکو، قرباني ورکو. هو، خواري او سختي را باندې تیریږي، جنگي مشکلات را باندې تیریږي، و داسې حال ته برسېږو لکه تر پښو لاندې چې مو زلزله وي. نه به مو امید وي نه د تیښتې ځای، خو دا ټوله د جنت قیمت دی. دغه تکالیف او مشکلات د نصرت او کامیابۍ قیمت دی. الله عز وجل د سورة البقره په 214 نمبر آیات کې موږ مؤمنانو ته خطاب کوي او فرمایي: ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله. يعني اي مؤمنانو، اي تاسي غمان كوي چې جنت ته داخل سي بل دې څخه چې راغلي بنوي پر تاسي په مثل د سختیو د هغو کسانو چې تر تاسو د مخه په خوا تیر شوي دي، و هغو ته سختۍ رسېدلي وې لکه فقر، دربدرۍ، مریضۍ، زخمونه او بیره. تر داسې اندازې چې د دوی رسول او هغو کسانو چې د ده سره بې ایمان را وړي وو ویل به څه به ویل متى نصر الله د الله عز وجل نصرت کله دی ورونو ښه متوجه سي دا به چا ویل د هغه وخت رسول مؤمن هغه چې پر خپل رب اعتماد او اطمینان لري د خپل رب پر وعدو باوري او اعتمادي دی هغه رسول او هغه مؤمنان چې د ده سره دي وایي متى نصر الله د سختیو او خواریو څخه خبره و دې اندازې ته ورسېده چې رسول او د ده ملګري مؤمنان په لوړ اواز سره د الله عز وجل و نصرت ته نارې وهي هو دوی د الله عز وجل په نصرت کې هیڅ شک نه درلودي مگر دوی د الله عز وجل د رحمت په امید و الا ان نصر الله قریب خبر اوسی واوري بشک چې د الله عز وجل نصرت مؤمنانو ته نږدې دي ورونو کم ملتونه او امتونه چې د نهضت او ترقی ولوړې درجې ته رسېدلي دي هغو هم د ضعف د حاله څخه شروع کړې ده کم وخت چې موږ و تاریخ او د بشر و حالاتو ته ګورو وینو چې ډېر ملتونه د ضعف د حاله څخه د ترقی و هغه لوړ معیار ته رسېدلي دي سبحان الله د فکر خاوندان او فکر کوونکي انسانان په تعجب کې لویږي چې دغه ضعیفه ملت څنګه دغه ترقی وکولای سوای لکه دا چې یو خوب او خیال وي یو مستحیل او د امکان څخه لیرې کار وي تاسو تاریخ ته وګورئ خو د دغه تعجبه سره سره تاریخ موږ ته دا راښیي چې د دغه ترقی سبب او اساس صبر ثبات حکمت او نه تلوار کول دي دغه خویو وکولای سوای چې هغه ضعیفه او د مادیاتو د خوا مفلسه ملتونه د ترقی کامیابی و هغه مدار او معیار ته ورسوي کم چې د دوی د رهبرانو او مشرانو تمنا او آرزو سبحان الله دا د چا وزړه تلویدل چې جزیره العرب هغه چې یوه وچه ریګي صحرا وه او هلته یو څو وږو متفرقو پاشل سوو قبیلو ژوند کاوه داسې قبیلې وې چې د لوږې حشرات خوړل یو پر بلې حملې او تجاوزونه کول یو د بل ښځې او کوچنیان یې په برمته اخیستل ژوند یې یو د بل د مالو په غلا چور او چپاول سره و او د جهل په سبب یې ژوندي اولادونه شخول دا د چا وزړه تلویدل چې په دغه متروکه بلا قاعده وږي بې تدبیره او جاهل ملت کې دي د علم او معرفت درخته شنه سي او داسې نور دي پکې راپورته سي چې دغه جاهل ملت دي په خپل روحي او سیاسي نفوذ سره د مځکې د مخ هغه لوی دولتونه تر 15 کلو په کمه موده کې تر خپل تسلط لاندې راولي تاسې پوهېږئ چې د یرموک معرکه کمه چې روم یې ذلیله کوي پس ورلس هجری سنه کې و او معرکه القادسیه هغه چې فارس او فارسیان یې ذلیله کړه په 15 هجری سنه کې و د مځکې د مخ هغه دوه لوی او عظیم دولتونه د 15 کلو په جریان کې مات او ذلیل شوه آیا یو چا دا ګمان کاوه ښه تر دې راتېرسه چا دا ګمان کاوه چې یو انسان چې د نرم زړه خاوند وي پوست لین حلیم هغه چې ډېر بې ژړل کم وخت چې د ده پر شاوخوا ټول خلک د ده او د ده د دین پر ضد او مقابل ودرېدل د ده پر شاوخوا د مځکې ټولو اوسېدونکو د ده سره عهد مات کړي داسې حالت پېښ سو چې د ده ملګري په حیرت کې سوه چې څه وکړي دغه رقیق القلب لین حلم انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په یوه ورځ یوولس لشکرې د طاغیانو د تعذیب دپاره د کژو د سمولو دپاره د مرتدینو د جنگ دپاره ولېږل چا دا ګمان کاوه چې دغه ټوله جزیرة العرب چې په یوه وار د دینه واوښته دغه حلیم پوست او نرم سړی دی په لږو میاشتو کې بیرته و اسلام ته راوګرځوي یوازې دا نه چې دغه مرتدین یې په لږو میاشتو کې و اسلام ته راوګرځول بلکې پس له دوو کلو څخه د یرموک معرکه وه چروم او رومیانو ته شکست ورکړي او پس له درو کلو څخه د قادسیه معرکه وه چې فرس او فارسیانو ته شکست ورکړي. ورونو تاسو ته معلومه ده چې د ردت واقعې د هجرت په یولس او دولس کال کې وې. پس له دوه کال څخه معرکه الیرموک وه او پس له درې کال څخه معرکه القادسیه وه. څوک دا خیال او تصور کولای سي کم امت یا کم ملت کولای سي چې د دغسې پر مخې لوېدلو څخه دې د دوو کلو په جریان کې راپورته سي؟ هغه ذات جل جلاله چې داسې د تعجب وړ کارونه یې په پخوا کې کړي دي هغه الله جل جلاله کولای سي چې اوس هم دغه عجایب تکرار کړي. تر دې هم پسې راتېر سي د چا وزړه ته لوېدل چې بني عباس هغه چې پټ وه په بیره کې وه د حکومت د طرفه تهدیدېدل هغه دې وکولای سي چې د امویانو دولت دې ونړوي. هغه دولت چې د مځکې پر مخ تر ټولو لوی دولت او پاچاهي وه. تقریبا ټوله مځکه د دوی تر حکم او تسلط لاندې وه. دغه عظیم دولت دې ټوله راچپه کړي او دوی د خپل ځان دپاره پاچاهي جوړه کړي. یوه کوچنۍ ډله هغه چې د حکومت د طرفه تهدیدېده هغو دا کار وکړي. بیا هم راست چا دا ګمان کاوه چې صلاح الدین ایوبي رحمه الله دې ډېر کلونه د اروپا د پاچاهانو او د هغو د لشکرو په مقابل کې دې ودرېږي او هغه دې پر شا شړي تر داسې اندازې چې د اروپا 15 لوی پاچاهان دې د قوي لشکرو سره پر راسي شاوخوا دې پر وګرځي او دی بیا هم په یو عجیب صبر سره د هغو څخه د امت مسلمه زړه اول القبلتین قدس شریف خلاص کی. دا کار صلاح الدین ایوبی رحمه الله په صبر همت ثبات او دیانت سره وکړي. داسې نور مثالونه په تاریخ کې ډیر دي حتی زموږ په اوسني عصر کې هم موجود دي. هنوکې فکر وکړي شاوخوا وګوري نو زموږ مسلمانانو سره هم باید دا امید موجود وي چې کولای سو چې اسلام او مسلمانانو ته عزت را وګرځو. همدارنګه اسلام د مسلمانانو په زړو کې داور اچولی دي. که دوی په خپل دین پورې لاس ونیسي د خپل رب اطاعت وکړي الله د دوی سره دی، د دوی کومک کوي، د دوی تائید او نصرت کوي. حتی که نور خلق یوازې هم پرېږدي، حتی که اروپا او امریکا او ټول عالم په مخ کې ودرېږي، اروپا او امریکا د عزیز الجبار د قوت په مقابل کې څوک او څه شي دي؟ د جنوب شرق آسیا زلزله او مد البحر چې په دغه نږدې وختو کې پېښ شوه، څو یې ورک، څو یې مړه، څو یې زخمیان، څو یې بیا کوره کړه. دا د عزیز الجبار د لشکرو څخه یو لشکر و او پر هر چا یې مسلطولی سي. مسلمان وروره، چې الله عز وجل ستا ناصر او مددګار، ستا ملګری او کومکی وي، څوک دې مخته درېدلی سي؟ الله عز وجل د سورة الاعراب په 128 نمبر آیات کې فرمایي ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. یعنی بهشکه چې دغه مځکه خاص الله لره ده، مالک او مدبر یې دی عز وجل دی. د دغه مځکې وارث هغه څوک ګرځوي چې د ده عز وجل اراده وي. مگر هو عاقبت اخرنی کامیابی او بری یوازې د متقانو د پاره دی. نو موږ باید خامخا د متقانو څخه سو چې دغه وعده مو په نصیب سي. او الله عز وجل د سورة الانبیاء په 15 نمبر آیات کې فرمایي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. یعنی په تحقیق سره خامخا موږ په زبور کې پس له نصیحت لیکلی دي چې به شک از ما نیک بندگان به بل اخره د دغه ځکه مالکان کیږي. یعنی د کامله بندگانو سره الله عز وجل وعده کړی ده چې د دنیا او اخرت کامیابی به د هغو په نصیب وي. او دوی د دنیا او د جنت د ځکه وارثان ګرځي. ورونو الله عز وجل چې وفرمایي كتبنا، دا د عز وجل د طرفه حتمی او قطعی وعده ده چې پخپلو منزل کتابو او لوح محفوظ کیه لیکلی ده او د خپل انبیاء علیهم السلام پر ژبه یې پرله پسې تکرارن اعلان کړی ده. مگر کم وخت چې امت مسلمه فاسد سي نو د دغه وعدې مستحق نه دی. خو تر کومه وخته چې صالح او د الله عز وجل مطیع وي دلته نو د دغه وعدې مستحق دی او د دې حقدار دی چې الهي نصرت یې ملګری وي. هیڅوک یې مخته نسي درېدلی. الله عز وجل د سورة الحج په 30 آیات کې فرمایي ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. يعني خامخابه الله عز وجل دهغه چا نصرت او کومک کوي چې هغه د الله عز وجل د دین نصرت او کومک کوي او بشکه چې الله عز وجل قوي او عزيز دي. ورونو د مسلمانانو د نصرت او کامیابی مسأله د جدل د نقاش د بحث او گفتگوی مسأله نه ده. دا مسأله احتمالی مسأله نه ده. دا مسأله د شک او تردید قابل نه ده. دا مسأله د ممکن او احتمال قابل نه ده. بلکې دا حتمی او یقینی کار دی. كتب الله بس خلاص لطفا فتا واړه